سلام وخت بخیر صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مو خراغ لاست وایم وړاندې په دغه پروگرام کې امریکا پر کندهار هوایی ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلی بریدمرګ جوبلن نه لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره له روانو خبرو ترلاسه شوي موقع زیانمنوي د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د ترکیې په کنفرانس کې د افغان ښځو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړی
د بشري حقونو نړیوال سازمان ژور اندېښنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس چارې پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روانې دي چې ښځې به
د کندهار یو سلو دیرش ماشومان تیره میاشت په خوارځواکۍ اخته شوي د جرمني باین ایالت له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي او دوه اونیز پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کلی راپورونه تر خبرونو وروسته خبریږي خبرونه له عصمت ساروان اورو
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره داسې فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې ویې ویل د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یوه جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یوه جوړجاړي ته ورسېږي
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو په انسجام سره به ځو ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی
ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واک لیست ټینګار وکاوه په کندز ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې تر شلو ډېر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی د کندز ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په ابدان دښته کې شوې ده
د مجروحینو وضع درې نفرو وضع وخیمه ده او نور امیدوار کننده دي کوم لازمې کړنې طبي مرستې چې لازمې ورته اجرا شوي دي فعلا درملنې لاندې دي
د شغلی منګل په وینا روختون ته درویش ټپیان ورول شوی چې د هغو په منځ کې 15 ښځې 15 ماشومان او نور سړي دي د پیښې د څرنګوالي په اړه د ټپیانو یو خپلوان وایي چې دوی په یوه تونس پیک اپ موټر کې له ارچي ولسوالۍ څخه راتلل چې په لاره کې د موټر ټایر بچ شو او له دې کبله چې د موټر سرعت ډیرو چپه شو پاکستان وایي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوي الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښینی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان موبایل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی نن کابل ته لاړ شي خو له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلی دی د وی الوتکه د افغانستان حدودو ته رسیدلې وه خو له حامد کرزي هوایي ډګره ورته وویل شول چې بیرته وګرځي ویل کېږي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ویل شوي چې خپل سفر وځنډوي جرمني پرون 10 تنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانان پرون چهارشنبه د سهار په 6 بجې او 40 دقیقې کابل ته ورسېدل دا د 2014 میلادي کال دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د سنول شو یو افغانانو اته دیرشمه جوړه ده تر اوسه پورې 1015 تنه هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول شوي چې د جرمني د چارواکو په وینا د پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشره غوښتي چې د یوه سیکولر دیموکراتیک او نا اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلې کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو اداره یې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپایي اتحادیې د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوزه له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. بریتانوي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین دغه سپارښتنه داسې مهال کېږي چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پېښې ښایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي. خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د پیو نظر پښتون کې موسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحدو ایالتونو کې د فیسبوک لیدونکي کم شوي دي. د پیو موسسې په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې یې کړې ښودل شوي چې په امریکا کې په سلو کې 18 فیسبوک او په سلو کې 2 یوه بله ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکي د پام وړ کم شوي نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوي.
اسمت ساروانو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا دفاع وزارت په کندهار او ایډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربي بیګا یو کانفرنس کې دا خبره کړې او ویلي دي سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري خو غواړي دا جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرونو ویل پر کندهار او ایډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف ترلاسه کړی. دا روانه میاشت پر هغو پوځي اډو چې پکې بهرني عسکر میشت دي د طالبانو دویم توغندیز برید دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندي او وایي دا ډول حملې به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپله موخه یې ویشتې ده. خو د پینټاګان ویان جان کربي وایي دا توغندي له هوایي ډګر لرې پرېوتي او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوړي چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکي بولي او زیاتوي دا ډول پېښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کولی شي. د دې وزارت ویان جان کربي
مقتل خپلو سرتیرو ته له ځان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو.
د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامي مسؤول په دې اړه څرګندونو ته نه حاضرېږي. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادیږي چې پکې د ایلس، اف 14، ای 11، C-130، KC-135 په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاشت کې په خوست له بریدو وروسته دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسکر ځای پر ځای دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل کندهار هوایي ډګر یې ځکه په نښه کړی چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځایه پورته شوې وي. په ښکاره د بریدونو وروسته له دې پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د مې لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره له لوجستیکي اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي خکاری چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې خکاره یو وایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د می لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا له وړاندې ګواښ کړی که چیرې بهرني عسکر د دوحي تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوحي تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوحي تړون ته ژمن پاتې شي. شنون که عبدالباری عارض.
طالبان یو وار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړې چې د امریکا او طالب تر منځ وي. زه فکر نه کوم چې د خوشدار د هندا یا د خبرداري توغندیز بریدونه چې سوي چې دا د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو تر منځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته د افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسکر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. له دې سربیره په افغانستان کې د ناټو 10000 نور عسکر هم شته چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز بوخت دي. موده وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان ښځو بشپړه ونډه یقیني کړي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیدر بار ویلي د ترکیې په جوړیدونکې ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړې. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې او د مشرانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیری افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لښکېلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د ښځو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي دي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار اندیشنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښ شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمې پریکړې کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کېدای شي.
where the main decisions are actually being made.
هیدار بار ویلی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذي دیبور الاینس باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو ونډه هم پیاوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړې استاذي دیبور الاینس د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه څرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د ښځو د بشپړ شمولیت ډاډمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر پاڼه د میرمن الاینس لقوله لیکلي چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د ښځو د پیاوړي ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیې ناسته کې هم د ښځو د ځینو استازو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د ښځو د حضور، حقونو او ازادیو د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د ښځو تیرو دوو لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل د راتلونکي د ټاکلو حق دی ورکړل سي. د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو هیوادونو ښځینه چارواکي او استازي شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان ښځو د حقونو او لاستراوړنو راوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا پروسه ډېر پروژې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډېر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وای چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای. میرمن روشن وایي نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي او تر بل هر وخت په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې زیاته برخه واخلي.
کور کلی اونیست پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د کورونا د واکسین د لګولو په دوام نن په لوړو زده کړو وزارت کې د دغه واکسین بهیر پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر وویل لومړی به د وزارت رهبری ورپسې په مرکز کابل کې د پانتونونو استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي او بیا به لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په څلور دېرش ولایتونو کې له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي. د دغه وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې شپږ اویا کسان په کرونا اخته شوي چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي هم دي. په دې اړه راپور
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبری ته د کورونا واکسین تطبیق شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کورونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي وسیلې ټکی دا ده چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړو زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. د امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبری له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل سي او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول سي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان دی. د دغه وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي.
د تدبیر د کل څخه تر اوسه 3809 کسان واکسین شوي دي چې د روغتیا کارکوونکو رسنیو همکارانو او مکاتبو اساتیدو تر څنګ چې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول افغانستان کې شپږ اویا کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر او 5019 تنو 2542 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورسم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیاتې شوې دي. چارواکي وایي یوازې تیره میاشت 130 ماشومان هلته روغتون ته وړل شوي دي چې ښکاري په خوارزواکي اخته شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر دا غ ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی رختون د ماشومان په واټ کې د خوارزواکۍ لامل وي سرسوي. خوارزواکۍ یا سوی تغذیې هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایي موادو د کمښت له امله رامنځته کیږي. د دغه بستر سوي ماشوم مور ستاره وایي د دوهمه لور ده چې په خوارزواکۍ اخته سوې. زرغونه یو بل میرمن ده چې لور یې په خوارزواکۍ اخته سوې. هغه وایي د امیدوارۍ پر مهال دا ناروغه و چې د غربت له امله یې خاوند نسوای کولی د دې درملنه وکړي، خو کله چې ماشومه پیدا سوه ډېره ډنګره او کمزوره وه.
شنې چې پیدا سوه ډنګره وه، ډېر کمزوره وه. کمزوري زبره داسې حالت ته ورسېد، بیا زما شیدې نه وې، زما د شیدو څه داسې وې. زه مریضه سوم، ولاړم چمن ته، هلته مې دوا وکړل، دا ډېر ناجوړه وه، زه ناجوړه وم، بله زما شیدې وچیشوې. یا د مریضۍ په خاطر مسې جوړې، زه ډېره کمزوری وم. نسته زموږ په دامان کې کلینک نسته، دلته نږدې، بس موږ به خامخا دلته راځو، دلته شاسته موږ به دا راولو.
د کندهار میرویس روغتون ته په تېره یوه میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته 130 ماشومان ورول سوي، چې د دې جملې څخه 4 یې مړه سوي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکۍ له امله دغه روغتون ته ورول کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزیبی روغتون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سمه خوراکه ونه رسیږي، د بدن ذخیروي شحمونه او غوښې مصرفیږي، چې له امله یې ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړل شوی. نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړل شوی، نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سته یا غوښه سته، هغه تخریبیږي، د ده د انرژي لپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارزواکی یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارزواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ ستاسې غربت دی، یعنې د غربت ته وجه غذا نه ورسېږي، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کا یو کوچنی چې کله پیدا شي چې هر څومره لټه مور یې، هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کوچنی مړولی، د غلط کلچر ته دې ته پوډري شیدې ورشروع. خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړلې، نو بیا دا شیدې هم په غلطه طریقه ورکوي، مطلب د چوشک په واسطه یې ورکوي. نو دا خپله د دې باعث کېږي چې کوچنی بار بار مریض شي، ځکه د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي.
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډېر په خوارزواکۍ اخته سوي، چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي، چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډېره پاملرنه نه کیږي، هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي، چې له امله یې دغه ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي. د روغتیا پالانو په خبره میندې دي خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر 2 کاله پورې خپلې شیدې ورکړي، او تر 6 میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي، چې په دې ډول ماشومان له خوارزواکۍ څخه ژغورلی سي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنا
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره غنۍ نشته، مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو په اوږدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی له امنیتي ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچي ولسوالیو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي په لویو لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچي او امام صاحب د کندوز له ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي، چې په ډېره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه ښځه پرېږدي، نه نر پرېږدي، نه سپینګیری پرېږدي، نه ځوان پرېږدي، فقط موټر چلی چې وي درې لاس ورکړي، پیسې، موبایلونه، زیورات، څه شی چې په لاس راشي اخلي. خلک ټول په تکلیف دي. یقین وکړه زه به بازار ته بازار په بازار تلم سودا به مې راوړله دکان لپاره اوس په میاشت کې پیر نه ځم.
د دوی د خبرو له مخې چې سهار وختي او له ماښام نه وروسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د دشتشرچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوي دي. اکثر اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وښلو ټکول کېږي. د دشتیارچي ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل:
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشتیارچی هر روز صورت میگیره.
کندوز دشتیارچی په لاره کې وسلوال غلاوی زیات سوی دی او خلک له دې ستونزې په تنګ راغلي دي. امنیتي چارواکي یوازې په خواله رسنیو کې تش شعارونه ورکوي او نمایشي غونډې جوړوي او په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي.
د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي.
برنامه ها به خاطر تامین امنیتي مسجد شورای شیرخان بندر، مسجد قلعه زال، ارچیب
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه زال او د شترچی ولسوالۍ او د لویو لارو د امنیت ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوي دي او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنې ډډه نه کوي.
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په پکتیا کې د هدفي وژنو له زیاتېدو سره سم دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په ځایي چارواکو نیوکې کوي چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو نه دي بریالي شوي. دوی وایي ځایي امنیتي او کشفي چارواکي د خلکو او دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې بلکې عاملین یې هم پرته له پېژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تورو د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیبوو مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، آخري نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تروسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تروسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده. امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت تروریزم چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې موارد کې هم موږ هلې ځلې کړي دي او کوي.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدف وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسؤلین د یو شمېر دغو پېښو د ترسره کېدو عاملین وسلوالو طالبان او شخصي دښمنۍ یا د بېخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پېښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت برابر شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نو رامنځته شوی. په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوي او یو تن هم مړ دی. پاکستان وايي دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرسي پر هوایي ډګر کښینی. د بشري حقوقو د سارډاله هیومن رائټس واچ د ترکیې په راتلونکو غونډه کې د افغان شزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. جرمني پرون شلتنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شویو افغانانو اته ډېر شمه جوړه ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی او درې سوه امریکا میشتو ایراني فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وی په کابل کې د فوټسال د روزونکو د ظرفیت لوړونې په هدف روزنیز ورکشاپ پیل کړی. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهور نن ازادي راډیو ته وویل دغه روزنیز ورکشاپ چې نن پیل شوی هدف د روزونکو لپاره د سیالیو پر مهال د لوبڅارۍ نوي طریقو ښودنه او ظرفیت لوړونه ده. د هغه په خبره په دې ورکشاپ کې شپږ ویشت روزونکي ګډون لري چې د افغانستان د فوټسال برخې روزونکي عبدالرازق ممرک او د فوټسال نړیوال روزونکو په لارښوونه پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ورکشاپ د یوې اونۍ لپاره دوام کوي چې په پای کې به ټولو ګډونوالو ته د روزونکو تصدیق پاڼې هم ورکړل شي. په کابل کې د نجونو د باسکټبال سیالیو په دوهمه ورځ د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تېره ورځ د اوو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د هغه په خبره له کابله دوه او له هرات غزنی کندهار بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوه یوه لوبډله په دې سیالیو کې ګډون لري. د ښاغلي قاری زاده د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پنځه ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د کرکټ لوبي پخوانی لوبغاړی وسنۍ مبصر آکاش چوپړا ویلي راشد خان به راتلونکي آی پی ایل کې زیاتې وکټې ترلاسه کړي. نوموړي دلیل دا ښودلی چې راشد خان سږ کال په داسې ویشتن ځایونو لوبې کړي چې سپین بالنګ ته خورا مساعد و. د آکاش چوپړا په خبره راشد خان خپلې لومړنۍ پنځه سیالۍ په چنائی ایالات کې کوي چې د هغه ځای پیچونه د سپین بالنګ لپاره خورا برابر دي. د هغه په خبره خان به څلور نور لوبې د ډیلي ښار په ویشتن ځایونو کې ترسره کړي چې دا پیچونه هم د سپین بالر لپاره ملاتړی دي. د آی پی ایل لوبې سبا جمعه د اپریل په نهمه نیټه د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د بنګلور او ممبئی لوبډلو په لومړۍ لوبه پرانستل کیږي. لومړۍ لوبه به په چنئی ایالت کې ترسره کیږي. دغه شپږ پنځوس لوبې به د روان کال د می میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي او پایلوبه به د احمد آباد ښار په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي. هیریدنی وي چې سږکال هم درې افغان لوبغاړي په دې لیګ کې له حیدرآباد لوبډلې سره مل دي.
سره لدې چې په جرمنی کې د کرونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه روان دي، د دغه یواد یو ایالت بایرن اوس پریکړه کړې ده چې د روسیې څخه د سپوتنیک وی واکسین وپیری. په دې اړه احمد شیبر راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام چې د یونیسف همکارۍ خپرېږي او همدارنګه کور کلی راډیو ډرام واورئ.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کورونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي، خو شرط دا دی چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمنی د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبه پر ورځ وویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه، کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي، باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوز واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الکتریسن شارګوټي کې فعال ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الکتریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږ کال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوي. د جرمنی حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیره میاشت ویلی وو که چیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې شاید د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
موت چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور را نوانه خلی، کوشش کوي چې مور د دې خپل وسی بل څه کې زینوانه خلی. داسې شاید چې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاوه دې پوکو چې بچی ګوره تم په موږ باندې مقابل ورور دی، خو تم په موږ ګران ده، خو تم را باندې ګران دی، صادق مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د حسادت پکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په څیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیږي که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښکاري که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارو مرور نسته کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروايي له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
اسمانم وجمه د تخلص عیبت کوم، د خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم کم بخیلی شاید ولې دوی خپل پامینس کې ډیر صمیمي دي. یو بل غواړي ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمو د فلانی یا کم وساته یا یو سامان بازی واخلو. مې زما خوت یا ما خزم ورور یا ما خ ما په نظر زه شاید عدالت دې په ما باندې سکي ورته ما مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته ورکوم. په ما باندې فرق نه، چون ټول زما اولادونه دي، په دغه ته ټول په واسطه نه ګور. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید مور پلا رویه تاثیر وسی چې بخیلی کی، شاید فزیکی ضرر عطا ولري خوږی کې دا مشکلات.
زه پوهانیار سکندر زادرانیم، اته کله کې چې په تخنیک استاد یم. دا خو یو طبیعي اړخ لري چې د پر لپسې ماشومان یو څه حسادت کوي، ځکه هغه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر د تربیې او د مور او پلار چلند از دیر هغه گوته نیسم چې هغه دیر مستقیم تاثیر لري او کچیر موږ داسې یو چاپیریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوهوي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که یې مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی او دا خپله یې دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته یې هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته ور برابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده تو ماشومانو که پیداکیگی شروعیگی او نگده ده نرهی اتیا پینزه اتیا پسولو که ماشومان دا تجربه کهی او تر دره کلنه چلور کلنه آن پینزه کلنه پوره په خفیف دول تر شدید دوله پوره وجود لری او بیاد انسان هر سمره لویگی پخیگی ودکی رشدکی کمال ترسیگی او خپل ورته او باور پیدا کړي حسادت لزان لري کوي.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید ناسالم نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نور او خلق سره ډېر روابط نه لري، یوازې خویندورونو سره روابط لري او په دې کې ډېره کټګوري ډېره برخه د خویندورونو سره ان د څه په خسته د څه ورور راغلی ورکه خورې وکړل. مثلا یو ورور راغلی بل ورور سوځولای یا لال کړای یا ساک خطا کړای یا لبام تل کړای یا زندۍ کړای یا په تبر وهلای یا په چاقو وهلای یا په برق نیولای یا بل کارونه.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای دمور ازان سر راوری دا حس. اما طولنه چاپیریال او محیط اغا تا مسیر ورکی، اغا تا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی، دا ویمه چه تعریفیه. یعنی کلیسه تاسو فطری دول دا راوری لزان سر او پر طولنه کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از سمره چه ده لویی که اغا مشکلم همه عمره و سر لویی. مثلا اکتاسو یو کلن ماشوم په نظر که اونیسته ای او دایی په یو کلنه ای که حسود کیگی یا تنگ نظر کیگی، نو هر سمره چه ماشوم لویی که دو کلن کیگی حسادتی مرسر دو کلن کیگی، که ماشوم پینزه کلن کیگی حسادتی مرسر پینزه کلن کیگی، که ماشوم نلوی انسان جوری که شپیت کلن کیگی حسادتی مرسر شپیت کلن کیگی. یعنی همه عمره و سر سختیگی او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ذهن تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي، او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته، یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپېژني، او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوه شي څنګه راکم شي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي، موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو. او که احیانا ماشوم حسادت کوو، دی پوه کړو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو تم په مونږ ګران دی، خو تم را باندې ګران دی، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت وي، باید مې ډیپلومه جدید مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولای چې حل کړي، باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي، دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد، دا بيخي له منځه نه سوړای.
که احيانا یو څوک ثابت حسادت لري یا دا هیڅ لري ډېر لري، له منځه وړلی شو. په دې شرط په مسلکي مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سر کار وکړي او بخي پکې ختم کړي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې اوسئ.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه پرزه کې چی است، علامه مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همدې جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. ولی ځینې جوړې چې نوی واده وکړي، سلاله دی چې ځان ته یا بیل ژوند هم لري، خو بیا هم له ستونزو خلاص نه دي. آیا ځان ته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلی شي؟ او ولې اکثره نوی واده شوي جوړې بیل یا جلا ژوند خوښوي؟ نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې تر راپور تر څنګ د کورني مسایلو له کارپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو له بل سره توپیر لري، همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي، خو هر سب ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسا چې د کور میرمنه ده، په دې اړه داسې غږېدلې ده.
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه و چې راته کار وکړي، څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه چې سودا راته راوړي. کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته، نو زه تا کې تنه کور کې پاش زړه مې په تنګېږي، کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې. او که څوک چا سره وي، خدا خو ډېره ښه خبره، هېڅ مستقره ژوند هېڅ ښه نه ده. یا مریضه شم، داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم، چې یو ګیلاس اوبه څوک راکړي، یا یو چای راته دم کړي. که چېرې لاړه شم یو وظیفې ته لاړ شم، بېرته راشم کور ته، دروازه خپله قلفه، خپله وازه، که خپله قلفه که څوک نشي دروازه درته وازه کړي، ستړینشي در کړي، درته یا چای درته تیار کړي، اوړي مخ کړي درته کړي. په دې خاطر باندې مستقله ژوند هېڅ ښه نه ده. یو جایي ژوند ډېر ښه چې صمیمیت وي، ټولې قدر عزت دي. هسې کور کې نه تنه که نه وم تنه تنه یې ون تېرېږي. که مریضه مې څوک احساس نه شته، څوک نه وایي چې دا مریضه ده یا څوک. تنه یې ژوند نو ډېره مشکله ده، ډېره سخته ده. په هر حالت کې که د ماشوم پیدا شي، ماشوم به تکي تنه مریض شي، دفتن ورته ورخطا کېږي، نه پوهېږي چې د ته سره همدا
بلخوا. د کابل ولایت اوسیدونکی سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و، نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اولو ورځو پوه نه دی، او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وکړه، نو کله به چې زما میرمن مریض کېدله یا کمشي ته یې شوق راده چې دغه شی راته راوړه بازار نه. نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول فامیل ته راوړله، ځکه چې پنځم ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځم خویندې ول، هغوی په کور ول، مور او پلار ول. الحمدلله نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جب به م راوړ یا پټ به م راوړله، نو هغه غل غوندې به راتلم، خوادي خو به کتل ته ودرې څوک به ونه ګوري، چې بیا کوټې ته به ننه وتلم، ډارېدم چې بوی ونه کې څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به مو نه شو بولی، د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې غواړي مېرمن چې چېرته زړه کېږه، کالي د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسېدونکي مستوره بیا وایي، سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ یې ښېګڼې هم لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې ده:
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي. و خو جنجالونه طبعا د مثلا د خواښې د خبرې، د خسر، د امرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرو نه بېغمه یې، څوک هسه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې آسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي، او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګنۍ کې سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو ورسره تر هغې چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو پکار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دینه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دینه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوي واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو.
موږ
دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي کور یې بیل وي او بیل ژوند ولري ولې اله دلته څه ده استاد
څو اړخ لري یو اړخ موږ مطالعه کوو وزیره چې دا انسانان په دغه عصر کې چې ژوند کوي موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده په دې معنا چې تخنیکي وسایلو طریقه د انټرنیټو طریقه موږ دا دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنې وینو کورنۍ وینو چاته دا ځوانان څه رقم ژوند کوي دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي موږ په ټولنې دا یو اړخ ده بل اړخ دا ده چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنی په سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی غټ مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبري د دې په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا ارزښتونه د پیړیو تر نن زمانه پورې را روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند هغه ارزو ده وخت چې واده کوي دغه یو ټولنې ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چاته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خویندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيدېږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او بیرته راځي دا د کار ثمره او اصله په دغه کورنۍ کې بیرته مصرفيږي چې دا د ځوانانو لپاره په دغه اوسني شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلي یا د انټرنیټ دری کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لازم وړي هغه څو چې دوی عاید لري دغه عاید نه څه مصرف کوي څه پسنداز کوي سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی غوړي ماسه برنامه تل
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزین ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزې مشکلات درلودل شي که څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي تاسوونه په ډېر مثلا په افغاني ټولنه کې پس دا کابل ټول افغانستان نه دی یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصلي زراعت دی یو فصل څه کوي نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری بزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مو دي څوک یې پلار شي نو دلته چې چیرې د غزوان وګړي چې خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډېر غټه ستونزه ده دا په کور د حکومت دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه مغاز ده چې مشکلات یې ستونزې پکې دي اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضروریات وشه چې دوی دپاره دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او بانډه کې یوازې په یو کوټه کې خوشې یا به رابه څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کېږي دا ډېر وخت تاسو وینئ چې زموږ ځوانان ودونه کوي بیا ځي د عربي هېوادو ته ځي همسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کېږي څوک به دې سرپرستي وکړي څوک به د دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره مرسته وکړي دا غرخونه دي چې ستونزې لري
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي یعنې ځینې ځوانان علاقمند دي دا ګټه هم درلودی شي کومه ګټه لري
په اقتصاد کې وي ملک رسېدلی وي د هغه ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان وروسته ویوړی شي دا ډېره زیاته ګټه اوله ګټه یې دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه یې دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرحه جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله څه کال څه کوم کال څه کوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نه څومره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یا ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هغه کولی شي پلي کولی شي او وري کولی شي دا شي ګني
ډیر زیاته مننه کوم استاد کور ودان ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري
زمان دنیا ہے نئے سما Zama zama da mene duniya hai.